ریاو مصری منځګړو ویلي چې دغه موافقې د یقیني کولو لپاره د دوی هڅې اوس هم روان دي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. د تیر کال په نومبر میاشت کې پر یو لنډمهاله اوربند لشوې موافقې وروسته په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه حماس ټینګار کوي چې جګړه دې په بشپړ ډول ودرول شي او اسرایلي ځواکونه دې په بشپړ توګه له سیمې ووځي. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې د تیر کال د اکتوبر په 1 حماس د اسرائیل پر قلمرو په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 8000 کسان ووژل شوي دي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لست. زمل علي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوري. نن د جون 14 د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوراسوي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جون پر مخ شونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې جونې پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیک توګه محروم کړای شوی دی. د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي. د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بله پریکړه نه ده اعلان سوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، نن را سره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیې یې پرېږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وژې میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور تر اړوم او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کله نوښتو سبقونه زموږ تیر شو رانه څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیم ژوند تور سره ته قفس دی که نه انترا نور څومره وي. بس دی کنه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو او ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به همې زما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېرې ولې او تعقبه هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته وویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېرولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم
د دایکندی ولایت اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې بخلی کې حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینی یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولې طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو؟
چې طالبان مرانه میمونه درس بخونیم.
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو د دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو ته وویل
باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هیوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتونونه خلاص دي او هغوی تر ډاکتورا زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
A 1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پرته زر ورځې وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وژنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
ایدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې پان نړیواله ټولنه د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیمانی څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړای سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې باید افغانان خپل دغه غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي. هغه اوژې امیل ډېره مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې یاست او وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لوړی تاسو سلامونه درنې خور فرزان داوودزی صاحب او درنو اوریدونکو. دا د دې لپاره چې دا د انسان حساسي حق دی، د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پر مخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد بقا مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سبا زیاتې دي، ځکه دلته مونږ ډېر نارینه له لاسه ورکړی دی. تقریبا نیمه پیړۍ مونږ په جنګونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هر خوانه د توتم بادونه درنه د ختمولو او د سراخونو د خاموشه کولو خاصه کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت د حالت ډیر دردمن او نجونو دغه نجونې چې دي که په هر رقم ستونزې راشي اوس هم که دوی ډېر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډېر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي. اما دا عمومي نه ده، دا اکثریت د پاره، ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصاً افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري، دا چې حمایت نه شي، ملاتړ نه وي په کورنۍ کې، په ټولنه کې، په حکومت کې، دې لپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی، دا 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 کار سره تر هغو اوچت ساتو چې مونږ سا ولرو مونږ دېنه هېڅ کله لاس په سر کېږو نه، ځکه دې د دې ژوند کېږي، دې د دې انسانیت په وجود ونه لري. ما بار بار دې بار بار چې یوه جلکۍ چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کېږي، یو ټول یو یو کورنۍ باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، اما ولې ولې مونږ ونه لرو هغه ماشومان د راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستر شي، هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري. اما متاسف یو چې دغه حالت په مولا هم په دې کې اوسېږو، دا خو ډېره سخته ده،
ډېره مننه.
خپل مبارزې هېڅ څوک به لاس سر نه شي.
ډېره مننه اغلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی مستوره سیلاب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وستې په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به واورو چې د نجونو زده کړې ولې مهمې دي او په افغان ټولنه کې دغه غوښتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا ولې باید ستاسو په نظر باندې په تکراري توګه دغه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، میلمنو ته او ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول صحتمند واوسیږي او د مور نړیواله ورځ هم په خپل وار سره ټولو میندو ته د افغانستان ځپلو میندو ته، دردمنو میندو ته تبریکي وایم. الله تعالی نه دوی ته صحتمندي غواړم. ګوري، د تعلیم مسله جدا له دې نه چې هغه د وضعي قوانینو بحث، دا یو شرعي حکم ده، دا نه مباح ګڼل کېږي، نه هم دې ته ویل کېږي چې یعنی یو ډېره عادي مسله ده او دا په جمله د فرایضو کې نه راځي. دا ډېر پیشپاسته ده مسله نه ده، دا یو شرعي حکم ده. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیت نازل کیږي، هغه د اقرا بسم ربک الذی خلق، په دې اقرا کې د سنری ویل سوي چې دا مشخص نارینه او لپاره وي، دې کې ټول هغه انسانان شامل دي، جدا له دې چې مسلمانی که کافری که هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي، چې خصوصا مسلمانان مؤمنان چې تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق، دا اولین آیات قران عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دوم مسله ډیره زیاته مهمه مداده کوری په هر افغانستان هم یعنی ووس هغه په خوانی وخت نه ده، افغانستان په دې یو وشتم قرن کې یو د هغو هیوادونو نه ده، د هغو 55 اسلامي هیوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې د نجونو په مخ تړل شوی دي. افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنون و نزی او خلقو تا دا عادی روال گردی، در حالی که کچیری یا طولانه یا میرمنه پر طولانه که باسواده نو تاسو فکر رو که چی دقیق پیشرفت سمره، تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار تومره دیستی، تاسو فکر رو که تیغا تونانه با دی اقتصادی لنگانه، دی روحی روانی لنگانه تومره پر مختللی وی، نظر دیتو تیغی تونانه که یو بی سواده میرمنه اوسی زه فکر کوم آهسته آهسته دا مسله هم ډیره سیاسي کیږي په دې خاطر باندې چې په دننه خپل نظام کې هم په دې مسله باندې ډیر اختلافات رامنځته سوي دي. مثلا یو تعداد د حاکم نظام مشران وایي چې دا ډیره یو مهمه مسله ده او کوم شرعي یعنی تناقض نشته په دې کې باید نجون ته اجازه ورکول شي حتی تر پی ایچ ډی پورې چې دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. یو ګروپ بیا کاملا مخالف دی د چې باید دوی ته اجازه ورکول شي. زه فکر کوم دا هم د دنیاوالو یو سیاست ده چې متاسفانه افغانستان د دې قرباني کیږي او آهسته آهسته خلک هم په دې باندې مصروف کوي چې دروازې خلاصې کړي د مکاتبو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي دروازې بندې شوي او نجونو ته اجازه مه ورکوئ. ما ډېر بار دا خبره مطرح کړې ده او بیا یې هم مطرح کوم تکرارا بیا هم دا خبره وایم. هیڅ وخت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیرو دوه درې کلونو کې مونږ ښځینه وو ته هیڅ چا شرعي قناعت نه دره کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی. که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني. اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو نجونې دوی مکاتبو ته تللې دوی په تحصیلي نهادو کې مصروفه وي او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوه شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي.
بله او غلې سیلاب ستاسو څخه به بله تعقیبي پوښتنه دغه وکم چې شرعي کوم دلیل یې درلودی نو طالبانو خو به ډېر ژر هغه خبره هغه مهال کړې وای. دا خو دا چې نیسې توجیه کولی په دې خطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې چې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجیه نشته و دې کار ته ځکه دوی ویلې دي چې تر بل امر پورې. آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم پسې وځنډېږي که به ژر مکتبونه خلاص شي؟
زه فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویلې دا مسله بیخي سیاسي شوې ده لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعض موارد مطرح کوي. یعنی دا مسله دوی ډېر له دې نه ګټه هم اخلي ډېره زیاته ګټه اخلي لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي چې تللی وو هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره د دې ونه ولیدل چې آیا دوی دې ته اجازه ورکړي چې ماسلین اوناس ماسلین پانتونونو ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر زر دوی اجازه دې ورکړي چې باید نجونې مکاتبو ته لاړ شي. بل یو خبره که تاسو اجازه وي زه دا غواړم مطرح کړم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه چې هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډېره ترجیح ورکوو. بعد بختانه او متاسفانه چې دا ډېر د تعصب جای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډېره اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو ته راسم. اغلی فروزان داودزی تاسو څخه هم ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې لمر سره ګډون کوي او تاسو ته شر اغلاست وایم. اغلی داودزی تاسو څخه به پښتنه وکم چې دغه پښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو شونځي باید پرانستل سي تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده او د ډول خپرونو چې د رادیوګانو لالارې خلک کولای سي چې خپلې غوښتنې پکښې مطرح کړي زنګ راوي لکه زموږ د خبرونه چې خلک کولای شي چې دغه خبرونه ته زنګ راوي زموږ د دغه رادیو له لارې خپل आवाज پورته کړي څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنګه د مخاطب محترم اغل خواند او عمل سپتا سیلاب سپتا هم درنګ محترم مو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مور نړیواله ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیرو او رنجیته میرمن ته مبارکي وایم ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځ په تیریدو ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لا باید وایم څنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره دا یو وځي خبره ده. نو دا چې مونږه په کراتو باندې خپل غږ پورته کوو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانانو ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي متاسفانه چې نشته دی، او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تېرې شي او دا هېر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده، او د هرې ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثرات په ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کېږو نن مخامخ یستو هغه ټول په ډېر وضاحت سره یینو. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري، او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغانو مېرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت د چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي، دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امر رسنۍ وخت نه پوره کړي. ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو، اول خو تعلیم د هر انسان حق دی. څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویله، د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده. نو وخت هغه څه چې فرض دي، او مونږ ټولنه مسلمانه، ملت مسلمان، دولت مسلمان، نو دلیل چی دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د ورنه کړو؟ نو په هغه اساس باندې ضرورت دی ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړی وه، چې متاسفانه دا زمینه نه ده مساعده. که چېرې مونږ دې مسلې باندې اگر چې مونږ ډېر زیات په کراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دی ته دی چې بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه وه، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د کات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللي، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي، نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې دوی حق دی چې الله ورکړی دی باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مساعده، او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي. نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي، ښځې په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپله غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چون زه افغانستان په معارف کې زیات وخت ما کار کړی، او څه د افغانستان د معارف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتب ونه تړل شوي، بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډېره زیاته ټیټه شوې. چې که په دې لیول باندې مونږ روان اوسو، افغانستان به د ډېرو سختو تیارو او جهنم نادانۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه آغلی داود زی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې، او بیا هم د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اوریدونکي راسره وي، هغوی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملاده خور تاسو ته. زه عبدالنافع افغان یم، د هلمند ولایت نه. دا چې پوره زر ورځې ووتلې، بیا هم د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زرکو دروازې بندې دي. دغه درې کاله، یعنی دا زر ورځې پوره سولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې وي. او دغه ښوونځي باندې، ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده، او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده، زه دغه پوښتنه کوم چې هغه دغه ښوونځي بند کړی دی، چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړې چې خالي چې پر غاښ باندې داروي چې نر ډاکټر ته دې واړ سي، که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم سره بندې سي، د زه اول زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس د غاښ دغه چې پیدا سي مرضي د ښځې نه ده، چې هغه کلونه کلونه دغه غاښ ته وځورېږي، موږ نسو کولی چې موږ یې ونر ډاکټر ته ورولو. که ښځې نه دغه تعلیم وکړي او ډاکټران سي، بیا موږ په ډېر آسانۍ ډول سره موږ کولی سو چې هغه ته دغه وکړو، مراجعه وکړو او هغه سره دغه ورولو ورته مریض. او که دغه پر دغه حال باندې دغه پاس ښوونځي چې همداسې بند وي، نو افغانستان به ډېر شاته پاتې سي او ډېر به شاته لاړ سي. که ښځې نه پر دغه حال باندې پاتې سي، دغه چې مور چې ده هغه تر ټولو لویه مدرسه، تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد دپاره ده. که یو ښځه تعلیم یافته وي، تعلیم یې کړی وي، هغه چې په هره برخه کې وي، هغه تر هغه معلم، تر عالم، تر هغه ډېر ښه کولی شي د خپل اولاد په ښه ډول باندې ویروزي.
ډیره ډیره مننه ستاسو پیغام مو هم واخیستی او نظر مو واورېدی. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن اورېدونکو ته. لادی وکړئ شبا صاحب له هدا تلم د هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب وعلیکم السلام، او ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهی. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې قدر وکړه. یو سلام خوندې ته وایم خوجانې، واقعاً دا د مثال د خبرې زر ورځې پرتلې در اوسه پورې د پوهنتونو او د ښوونځیو دروازې د خوندو پر مخ باندې بندې دي. ملالۍ بشیر خور، دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. خوجانې موږ داسې د طریقه څه د نورو طریقه څه مثال د خبرې د نورو رسنیو د طریقه څه غږ پر خپل حکومت کړی دی چې د خوندو پر مخ د پوهنتونو او د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. نو زر ورځې پرتلې خوجانې دا داسې دي مثال د خبرې زر ورځې خو څه کوي. ملالۍ بشیر خور، زه مثال در کوم که پنځه ورځې به ښوونځي دروازې تړل کېږي، خورجانې لس کاله به مثال د خبرې زموږ ملک شاته تګ کوي. خورجانې د بل ډاکترانو مثال د خبرې، د بل ملکو ته به ضرورت لرو مثال، هسې پر بارډرانو باندې زموږ د افغانانو سره ظلمونه کېږي. خورجانې به یو ډاکټر دپاره، به یو عادي ډاکټر دپاره به بهرنیو ملکو ته زموږ افغانان اړي او مانده به یې دغه روان به نور ملکو ته. نو خورجانې بیا پر حکومت باندې دغه غږ کوو چې مثال د پوهنتونو دروازې، د ښوونځیو دروازې د خوندو پر مخ خلاصې کړي. هغه د شریعت په چوکاټ کې چې اصول موږ برابر وو، هغه اصول دغه کې خوندو ته روښانه کوي، که نه چیرې روښانه کوي نه. خورجانې خدای دې په ډاګه ورته وایي چې مثال بندې پوهنتونونه هم بندې، ښوونځي هم بندې، چې دا د خوندو زړونه پر مخ باندې خورجانې ګسره ځینې دغسې زړونه مثال او امیدونه چې کوم لري هغه به ګسره کته شي. او داسې چې موږ مثال د خبرې زمینه نه ده برابره کړې، نو دا څنګه زمینه ده؟ خورجانې امن دي، الحمدلله امنیت دي. یعنې د تېر حکومت پر پرتله خورجانې اوس ډېر امنیت دي. څوک نشي کولی چې د چا خور ته مثال د خبرې په بده سترګه وګوري، په بد نظر ورته وګوري. که چیرې هم داسې وسوله خورجانې یو څوک را ولاړېږي، د چا خور مثال پوهنتون ته ځي، مثال د خبرې دغسې ښوونځي ته ځي، یو څوک په بد نظر ورته ګوري، خورجانې ور دي کې سزا دی ورکړي، دار ته دې بوته کې. خورجانې بېر په ټولو امین دي. او خبره داسې ده چې اوس امنیت هم دي خورجانې د تېر په فصله باندې ښه دا منم په ځان برابره ده. نو ولې دا دغه چې دي خورجانې
ډېر مننه اتل صاحب، تاسو ډېر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې او ستاسو نظر مو هم واورېدی. ډېر مننه چې تاسو زنګ را ووهه. اوس هم ګورم چې کمبل اورېدونکي را سره دی. بلې، هو یو کس ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، که تاسو ته زموږ غږ درځي، تاسو کولی شئ چې خبرې وکړئ.
وروسته اوس موږ په کار پسې ځو، وروسته خبرې کوو. خیر
اورېدونکو، فکر کوم چې دا سم ځای ته دوی زنګ نه وهلی، کېدای شي چې بل ځای ته زنګ وه هم ورته راغی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس تی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو پر موضوع باندې، په تکراري توګه باندې، د افغانانو دا غوښتنه چې باید ښوونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده. اغلی امیل، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو واورېدل چې زموږ اوریدونکي ویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغو چارواکو چې د افغان جنو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې دي، که د دوی د کور خپلې ښځې چې دوی ویل چې که خورې وي یا میرمن وي یا مور وي د هغوی پر غاښ درد سي، نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر ته خپله ښځه وښکاره کړي. زما ستاسو دغه پوښتنه ده چې که د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپلې ښځې بوزي، او یا دا چې د دوی دومره وس لري، یعنی د اقتصادي لحاظه دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ سي خپلې ښځې هلته یوسي، د عادي افغانانو غم باید څوک وخوري؟ ستاسو په نظر باندې دغه حق که چارواکي خپلې ښځې ور وړي و ډاکټر ته کنه، دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی نجونې مکتب ووایي؟ تاسو په دې اړه څه وایست؟
مننه کوم. متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي هغوی خپل اولادونو دپاره همیشه به هر ملکونو حتا دلته شرایط ډېر ښه ورته اماده کړي دي چې هغوی درس ووایي، خو نورو ته یې دونه پاملرنه نه ده کړې، ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډېر کمزوری و تر هغو چې مونږ تمه درلوده. نو متاسفانه همدا اوس هم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانې خو تر څو چې تر هغو چې مونږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی، بیرون کې تعلیم کړی دی، اوس هم تعلیم کوي، دلته چې دي دغه امکانات ورسره دي، دغه پیسې ورسره دي، فعلا کوم خال خال هغه ښځې شته دي چې ښځې باید تداوي کړي، اما د دې فکر یې نه دی کړی چې په راتلونکي کلونو کې چې هیڅ ښځه نه وي. نور د وخت په تېرېدو سره مونږ داسې څه شی احساس کړو چې بیا هیڅ ښځه نه په ډاکټره وي، نه معلمه وي، او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته هلته واوسي، هلته باید وګمارل شي. نو دا به ډېره سخته وي. دوی پوهېږي، په دې هم پوهېږي، اما متاسفانه خو حالات داسې نه دي چې اوس خلک په دې څه ووایي. دا چې دغه حالات دوام کوي او دا نور ځورېږي، نور ولسونو ته تاوان رسېږي، دا چې دنیا ورباندې غږ کوي، دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي، لاس ګریوان دي په سلو بدبختیو کړاوونو کې، دغه 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 اوازونه دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کړي چې دوی بالاخره ختم کاندي. زه فکر کوم چې دوی باید سر د اوس نه همدا چې زر ورځې پوره شو دوی باید یو تصمیم نیولی وی، دوی ته به یو ټکان ورکړی وی، دوی یو وار کښېني فکر وکړي چې بالاخره مونږ دغه هېواد کوم لوري ته وړو. ته باور وکړه چې هغه جنکۍ چې اوس هم سره له دې چې د درې کاله کېږي د تعلیم نه پاتې دي، دومره په کورونو کې کتابونه وایي، هڅې کوي آنلاین ترلاسه چې یار امکان نه، حتی کورسونه یې خانګي جوړ کړي دي چې دوی په نیم ژوند شمو ته د زړه وینې ورکوي او غواړي چې ذهنونو ته دغه تاریخانو ته ترڼا خپره کړي. د دوی دغه احساس ته زه دونه ځورېږم چې ولې ولې دغه حاکمان یوارې ټکان نه خوري، ولې د دې حالت نه لاس سر کېږي نه. دا چې دغه حالت دوام کوي دا سل سوالونه راپورته کوي. دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې اوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی. دوی هېڅ توجیه نه لري، دوی لاجوابه دي. دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو دپاره، لکه دا چې ټول مونږ برنتن یو لشو یو همدلته اسیر یو او مونږ هیڅ کولای نه شو، او په دونه کړاوونو په دونه سختونو کې سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده، سره له دې چې اقتصاد یې صفر دی، اما غواړي چې اولاد یې تعلیم وکړي، دغه حالت ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی.
بله، ډېره مننه اغلی امیل. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم د اغلی سیلاب ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دی چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داسې کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته سي. ستاسو څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د افغانانو غوښتنه دغه ده چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي، او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته سوې ده؟ آیا فکر کوئ چې دغه کار سوی دی کنه، او آیا فکر کوئ چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر؟
ډیره مهمه خبر ته تاسو اشاره وکړه او زه ډیره متاسف یم چې 50 فرمان څخه کم زیات کله چې د رهبریت د طالبانو له ادرس نه صادر شوی ده په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د خصو پورې ارتباط لري او ګورې د هر نظام د ثبات لپاره د هر نظام د بقا لپاره د هر نظام د شیوالي لپاره د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامی شرط ګڼل کیږي که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه په غیر مستقیم شکل باندې یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې کته سي اسلامي تمدنونه هم وګوري هغه کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ دته بل اخر هغه نظامونه ډیر پرمختلل شوی دي متاسفانه او بدبختانه ته آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو را منسسه ویده اما آهسته آهسته در فاصله بدبختانه چه دیریگی یعنی ده امیر المؤمنین ده خپلو چارواکو نه دا غوښتي دي دا ډیره ښه خبره ده خو لیک ډیره مهمه مسله ده د ته تاسو ګوري په هرې کورنۍ کې ک هغه 15 نفر یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ دو نفر یا درې نفر حتما دغه کورنۍ انجونې تشکیلې حتما یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم د څه د کنه مونږ او تاسو شاهدان یو او دغه حد مسؤل د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوښتل دي چې بالاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان کې دوی صادروي د دوی د انجونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي او آیا دوی به راضی شي په دغه تصمیم باندې سنوال سوي یا نه د دې په تاسف سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونې هم د اوس به سرنوشت پاتې دي تاسو مخکې ډېر یو څه خبرې ته اشاره وکړه اوریدونکو یو سوال کړی وو د تبابت بخش کې دا ډېره لوی بدبختی ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه تاسو طبي په هیڅ سکتور وګورئ چې به بخښنه وګورئ دا ورځ په ورځ د اسمهلان طرف ته روان دي متاسفانه څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی زه شاهد یم د څه مسیدي نیوي چې دا غوي ورونه دا غوي پلرونه دا غوي هغه سرپرست فامیل یا ګلکار وو یا مزدورکار وو اما په همغه اقتصاد باندې خپل مېرمنې وا خورې وا حتی کې چې په غوي باندې د تبرشته وې په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بل اخر به خپل به هم د اقتصادي نظام په خو باندې ودرېږي اما دا اوس په زرها او انجونې او د ټبل د شته نه فارغه شوی دا مادي د اگزیت امتحان ته منتظره پاتې دي نو دا امرسانی به کل امرسانی دي او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي آیا دا دغه د افغانستان مهاجرتونه ډیروي نه د افغانستان خلک په اخره دي ته مجبور کیږي چې دوی د هیواد نه بهر ووزي هم د اقتصادي لنګانه هم روحاً ذهناً په دې باندې ډیر په تاثیر کوي زه خپل کله چې کوم فرمان صادر کیږي زه منتظره وم چې اوس د انجونو د تحصیل د انجونو د تعلیم د انجونو د کار مسله د انجونو د سیاست مسله د انجونو غوند په نورو بخښونو کې آیا دی په دې فرمان کې د څه کوم نقطې ته اشاره شوی یا نه اما متاسفانه د بیت ناهیلی کېدم او دغه ناهیلی تو په بلاخره آهسته آهسته فاصله هم ډیروي متاسفانه او بدبختانه او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډیره ګټوره نه ده او په دې ته اسوک سره زوی دا وایم چې آیسته خلک دې ته واداره کیږي چې بل اخر هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي او د خپل اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د توادونو نه بهري ما په خپل د مونږ دوستان دی هغه فقط په دې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغه اولادونو ته اجازه نشته چې دلته درس وایي هغه خپل کور ګرو کړی دا او تللې دی یو بل هیواد ته په هغه هیواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک د افغانستان ملت یو بي سرپرست ملت د پاغي هیواد کې څوک پښتنه نه کوي او هغه چلن ورسره کیږي چې د مور د مېرې بل مهاجر ته امکانات ته افغان مهاجر ته دومره امکانات نشته اما بشیره پر دې ټول مسایل هغه آینده ته امیدواره ده هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده او دا ډیر د تاسف جای د سزا د خبره مطرح کوم.
ش ډیر مننه اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو ته راسم. اغلی داودزی تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې د په دې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې نجونې او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساینسي علومو باندې هم سنبال سي. خو کنجونې همداسې دوام وکړي چې ښوونځي ته ولاړې نسي، د دغه پر ضررونو باندې که تاسو څو خبرې وکړي چې دغه کوم خطرونه رامنځته کوي، د دې په شمول باندې چې نجونې به د پټولنه کې محدود سي، د دوی ژوند به کېداسې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ سي، او یو شمېر نور موارد چې ستاسو په نظر کې کېداسې چې اوسې دا ډول.
بله سوال زما متوجه
بله. و اغلی داودزی تاسو ته کزما ژغ درځیز ما پښتنه دغه و چې ک تاسو د تعلیم پر بله و مخسته پښتنه مو واخسته
او ما مطلب واخسته
مهرباني
څنګه چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه، البته د یو د تبابت برخه و خودنه، اما که چیرې مونږ دا وایو چې چیرې ښځه په یو ټولنه کې تعلیم ونه کړي، نو یوازې تبابت برخه نه چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي. که چیرې مونږ راشو نظام ته په ټولو اړخو کې په همدغه شکل باندې هیڅ مملکت د جرایمو او جنایي پیښو نه اړین نه دی، نو که چیرې بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي، آیا یو افغانه کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي؟ هېڅکله نه. نو په همدغه شکل باندې هر اړخ که مونږ مطالعه کړو، مونږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو. د بل طرفه څرنګه چې ما په شروع کې هم ویله، اساس او تهداب د یوې کورنۍ مور جوړوي. که چېرې مور لوستې وي، نو تاسو بس فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې یو لوستې کورنۍ یو تحصیل کرده او یو پوها کورنۍ ده، ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده. او که چیرې یو مور نالوستې وي، هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي؟ طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده، د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو. نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې نه یوازې دا چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلې دي، د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې. په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې وکړنو تقریبا 70% د افغانستان معرف ښځینهو تشکیل کړی و، اما نن ورځ چې کمترینه فیصدي د دغه ښځینهو اجازه د دې لري چې لاړ شي چې هغه هم یوازې معلمین دي. او د معلمینو برخه کې هم باید ووایم چې په ټوله نړۍ کې ښهترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي، او هغه حد اقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري. اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراعاتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم او شاګرد تاثیر لري. نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو، اول خدای چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده، په خوا د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی ماشومه لا هم پسې کمیږي، دا ټول هغه ناخوالې دي چې د نجونو په مخ دروازې د مکتب تړل شوي دي. اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده، او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا به جبران کړو، او دلته به مشکلات سره کورنۍ او ټولنه مخامخ وي. نو په همدې اساس باندې مونږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې او ناس طبقې ته د تعلیم تحصیل او د کار زمینه مساعده شي.
ځکه په تېرو شلو کالو کې زموږ خوندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه، ډېر مسلکي کسان مونږ درلوده، نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه غلې داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي راسره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته ملمنه ته ټول خوګو دي دنګ ته.
وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، د کوم ځای مو زنګ راوالی دي؟
مننه ملانی خوري مبارز جانان پرانه.
بلې مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالی دي. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
مننه ملانی خوري، زه به دا وایم دا خو نه هېرېدم کې دا وختونه دی ولې ته موږ وایي هر ورځ یو واستو دا د غوړ پاړې پیدا کیږي یا یو سیمه کې ډاکټر یې نشته یا دغه نشته، نو دا چې هر څومره کلونه تیر شي دا نه هېرېږي نه دغه کیږي. ولې که موږ وګورو په هر سیمه کې ورځ نه یو پیښه پیدا کیږي، یا د ډاکټرې ښځینه ډاکټرې ستونزې یا د یو بلې پیښې ستونزې د ښځینه، نو دا ستونزه خو نه هېرېدلې. موږ بار بار غوښتنې کړې چې دا ستونزه د هوار طالبان حکومت ته بار بار غوښتنې کړې، نو خو دا ستونزه لا ورته د حجاب مسله ده. باور وکړئ موږ دې ته حجاب چې اوس موږ یو ښځینه دغه ښځینه دا یو نارینه ډاکټر خو دا هم د حجاب مسله ده، یعنې ځان یو حجاب باید د حجاب مراد که اوس په افغانستان کې دغه وایي ښځینه ډاکټران ډېر اوس په هغه ښځینه به ښځینه د هغوی ته تللی خو دا هم حجاب به مراد کړی، نو اوس موږ نارینه ډاکټر ته دی خو دا هم حجابي د دغه او دې ته هم پاملرنه هم ډېر نه کوي. نو موږ ولا دې ته اعلان هم رسانی څومره هم رسانی د درې کاله نه که درې سوه کاله چې کې شي موږ یوه پیړۍ شاته شاتګ کړی دی. د درې کال کې باید اوس باور وکړي پنځه سوه شپږ سوه اندرګرې پورې ډاکټرانې طالبان شوي وای دا څنګه به هواري شوي وای.
بلې، ډېره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر مو واخیستئ. اوس هم یو بل اورېدونکی راسره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. ملالی بشیر خور، څنګه په خیر یا؟
وعلیکم السلام، ډېره مننه. تاسو هم مختار دی وکړئ چې ښه یاست. که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی.
مننه، محمد اشرف یم د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون پکر شم.
محمد اشرف صاحب مننه، تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لرئ که په پښتنه مهرباني وکړئ؟
مننه، یو نظر به سره شریک کو چې راسه مزار ته خورجانې یو غوښتنه بیا هم سلرو چې خورجان یو دغه سیستم چې برابر شي، ځکه چې اوس دا مخکنی اورېدونکي باندې تا غږ وکړي، ځکه چې مال ته پر ما باندې غږ کوي چې دا نوم هغه سیستم برابر شي خورجانې، ځکه چې دا ډېر اسانتیا ده نه. او بل یو خبره بل ستا خورجانې کور ودان چې موږ ته زنګ وي یا معنا موږ غږ ترې چا پورې پورته کوي، خو دلته کله کله داسې یو سیستم ستاسو د خوا وي چې موږ تاسو ته شمېره پرېږدو خورجانې، په بار بار ستاسو د خوا څخه دا ټلیفون وکې سوی چې هغه لکه دغه اتل صاحب ما ته ویلي ډېری اورېدونکو چې ستاسو د خوا څخه ټلیفون وکې سي، کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجانې، نو دغه سیستم چې برابر سي نو دا به ډېره ښه خبره وي.
مننه محمد اشرف صاحب. بلې، دغه به حل کړو. زموږ همکاران په دغه باندې پوه دي چې ستاسو ټلیفون پورته نه کړي، ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او هغه موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي، نو مهرباني وکړئ.
مننه وا یو جان منن، هغه خو موږ تاسو ډېر خوشاله یو خورجانې، او دا خوند او مېلمنو ته هم ډېر ډېر سلامونه وایم. غوښتنه مې هم دا هغه لکه نور اورېدونکو چې وویل مکتب خو خورجانې د افغانستان لپاره ډېر ګټمن کار دی، سواد او هغه که نارینه که ښځینه وي، ځکه چې دلته د سواد کچه تر ډېرو ځایو کمه ده، ځکه چې یو سوادار سړی خورجانې داسې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بینا سړی خورجانې. داسې ځایونه شته دلته د زموږ د کندهار په ښار کې چې لوحې دي بعضې وړونه یې نشي ویلی، دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو، نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمینه برابره شي.
بله،
د حکومت سمې مقصد دغه غوښتنه ده چې دا زموږ د خوندو د وړونو د ماشومانو دپاره یو مکتب برابر شي، نو بس دا
وختونه زمينه
روانه
سلامت اوسئ. محمد اشرف صاحب مننه چې تاسو مرته زنګ راوه او خپل نظر مور سره شریک کړئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس روانه دا اوریدونکو ډیره مننه د خپل ملمنو څخه کوم چې دوی له مور سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اغلی اوجی امیل، اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی. د اوریدونکو څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې تاسو مرته زنګونه راوه او خپل پښتنی پښتنی او نظرونه مو مطرح کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.